באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי السلام علیکم درنوریدن کو سلیم شه ز زیبا خادمیم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټو ټکو تاسو ته پام را ګرځوم.
جمهور رئیس اشرف غنی د ټولو وزارتونو نه غوښتي دي چې خپل ټاکل شوی بودیجه دی ولګوي. په ترکیه کې استراری غونډه شوی او پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان احتجاجونه تشویقوي، په ترکیه کې د هغو کسانو توقیفېدل مخ په زیاتېدو دي چې په ناکامې کودتا کې برخه اخیستې وه. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن مو د اشنایانو د ادبي ډیرې په پروګرام کې شاعر الحمد الدین قیام ملمه کړی دی. کولی شئ لږ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټولو وزارتونو نه غوښتي دي چې خپل ټاکل شوی بودیجه دی ولګوي او هغه وزارتونه چې اتیا په سلو کې بودیجه یې لګولې نه وي بل کال دی تر ټاکلې بودیجه د ډیرو پیسو غوښتنه نه کوي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ پارک کې د ملي شورا غړو سره د خبرو پر مهال د هغوی نه وغوښتل چې د بودیجې د لګولو په برخه کې د پر وزارتونو نظر وساتي. د ارګ پیلامې کې ویل شوي چې جمهوري ریاست د حکومت د کال د نیمایي برخې بودیجه هم ملي شورا ته استولې چې زر تر زره د تصویب کړي. د افغان حکومت ملي کلنۍ بودیجه شاوخوا 4.6 میلیارد افغانۍ کېږي چې په دوو برخو ویشل شوې ده. څه باندې 2.3 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 1.55 میلیارد افغانۍ پرمختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې دي. وسلوال طالبانو له تیر دوه ورځو راهیسې د پکتیا د ولایت د مرکز ګردیز او ډنډې پټان ولسوالۍ لویه لار د مسافرو پر مخ تړلې ده چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته سلګونه کسان او موټر بند پاتې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې لاره د میرزکي ولسوالۍ د لنډوام په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده. د جرمنی د امنیت جګپړی چارواکي وایي چې ولس کلان افغان چې د ورګاډي په سټیشن کې 15 کسان په چاقو او تبرګي وهلي دا کار یوازې په خپل کړای او بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د فدرالي څارنوالۍ دفتر په دې قضیه کار کوي او غوښتل معلومه کړي چې په جرمنی کې خو به کوم چا د هغه سره مرسته نه وکړي، ځکه چې د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي و برید کوونکی د هغوی عسکر و. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د ژوبل شوو کسانو د جملې نه د دوو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او معلومه نه ده چې هغوی به ژوندي پاتې شي او کنه. د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي کومه ویډیو چې برید کوونکي د برید وړاندې ثبت کړې اصلي ده، خو معلومه نه ده چې هغه دا ویډیو څه وخت ثبت کړي. برید کوونکي په ویډیو کې په داسې لهجه خبرې کوي چې د پاکستان پښتو ته ورتوالی لري او دا شکونه یې پیدا کړي دي چې ښایي هغه شاید چې هغه به د پناه غوښتنې لپاره دروغ ویلي وي او ځان یې افغان معرفي کړی وي، ځکه چې افغانان په جرمني کې په اسانۍ قبلیږي. په ترکیه کې استراری غونډه شوې. د ترکیه حکومت د پاوز د یوې ډلې لخوا د تیرې اونۍ د ناکامې کودتانو وروسته د لومړي ځل لپاره استراری غونډه راغوښتې ده. د غونډې مشري په خپله جمهور رئیس اردوان کوي. دا غونډه په ترکیه کې د امنیتي مسایلو په هکله د سلا مشورې تر ټولو د لوړې کچې غونډه ده. ښاغلی اردوان مخکې ویلي و چې د غونډې نه وروسته به د مهمو پریکړو خبر ورکوي. حکومت د ناکامه کودتانو وروسته د 9000 نه زیات کسان نیولي او لسګونه زره ښوونکي، پولیس او د پوهنتون استادان په دې تور له دندو لرې کړي دي چې د فتولا ګولان سره یې اړیکې درلودې. ګولان د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوي او ترکیه دا شک لري چې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس درلود. پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي. د پاکستان واکمن ګوند په پلان کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د غیرت او ناموس په نامه د میرمنو د وژلو په خلاف قانون پارلمان ته وړاندې کړي. د صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې د خپل پلار په ګوند کې زیات اثر رسوخ لري، د چهارشنبه په ورځ ویلې دي چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او سبا د پنځشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا سویل کیږي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 مېرمنې د غیرت او ناموس په نامه د خپل کورنۍ او د غړو لخوا وژل کیږي. مریم نواز شریف ویلي دی چې د پارلمان د غړو د بحث او منځوري نه وروسته به د قانون د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو رایګری ته هم وړاندې شي. د جماعت اسلامي یو ویان د رویټرز خبری اجانس ویلي دی چې هغوی د دې قانون پر سر هیڅ اختلافات نه لري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي یو ځانمرګ بریدکوونکی د دې هیواد په جنوب کې د تالاشۍ په یو پوستي کې په ځان پورې تړلي بمونه چولي یو لک تر لږه څلور عسکري وژلې دي. په برید کې شپږ عسکر ژوبل شوي هم دي. عراق کې د سختې ګرمۍ له وجې حکومت خپل کارکونکو رخصت کړي. په عراق کې نن د چهارشنبه په ورځ هوا دومره ګرمه وه چې حکومت مجبور شو خپل کارکونکو ته دوه ورځې رخصت ورکړي. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي چې نن په بغداد کې تودوخه د سانتیګراد په حساب 350 او د فارنهایت په حساب 120 درجې وه. ویل کېږي چې هوا به د یکشنبه په ورځ یو څه سړه شي. د بشري حقوقو ادارې د یونان غوښتي دي چې هغه بې سرپرسته ماشومان چې اروپایي هیوادونو ته تلل او په دې هیواد کې بندیان دي زر تر زره دې خوش شي. ملګرو ملتونو همدارنګه د یونان غوښتي دي چې دغه ماشومانو ته د بیل ځای جوړ شي چې د هغوی ښه خیال پکې وساتل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې سلګونه ماشومان د مهاجرینو په هغو کمپونو کې بندیان دي چې د هغوی د اوسېدو لپاره مناسب نه دي. او وروسته خبر ده چې د اروپایي اتحاد پولیس وایي د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې زیات خلک په اروپا کې په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي. د اروپا د پولیسو په دې راپور کې چې نن یې خپور کړی خبرداری ورکړ شوی چې اسلامي دولت یا داعش ډله اوس ډیر تاکید په دې کوي چې خپل فعالیتونه د سوریې او عراق نه بهر وکړي ځکه چې هلته پرې د غربي هیوادونو لخوا فشار زیات شوی. په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال 151 کسان په ټول اروپا کې په تورریستي بریدونو کې وژل شوي وه او 360 نور ژوبل وه. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې تیر کال ټول ټال 211 تورریستي بریدونه یا شوي ول او یا یې مخه نیول شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. لږ وروسته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر الهام الدین قیام سره غږیږو. کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. د استودیو نمبر دی 202-619-1116. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ملک کې روغتیایي خدمتونو ته د برابرۍ او د خلکو د لاسرسي لپاره په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدمتونو په حقله د سروې وروسته ویلي دي چې په دې ملک کې 309 روغتیایي مرکزونه جوړوي. دا فیصله او پریکړه کړې ده. اول تاسو دا راپورټ واوري، وروسته د ترکیې د حالاتو په حقله راپورټ لرو.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ارزولو او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په هکله یوې سروې وروسته په دغه هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په پاملرنې د نوو روغتیایي مرکزونو لپاره د سیمو غوره کول یو سخت کار و، خو بیا هم دوی دا کار ترسره کړ چې ورسره به په ټول هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی
الحمدلله فعلا همه چیز در اختیار ماست. تنهایی است که امروز رسما اعلان می
کنیم. ډاکټر پیروزالدین پیروز ویل الحمدلله فعلا ټول شین زمون په اختیار کې دی. یوازې دا چې نن اعلان وو او سر له نن څخه دغه پروګرام د تطبیق لپاره اقدام کوو او د کار په روسي شپږ میاشتو کې هیله لرو چې 309 نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې جوړ، 310 نور مرکزونه ظرفیت لوړ کړو، 100 روغتیایي پوستې جوړې کړو او خپل کوچیان وطندارانو ته د هغوی په سیمو کې 15 ګرځنده ټیمونه جوړ. دغه پروګرام باندې بسلور دي شپږ امریکایي ډالر چې د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوی په مصرف ورسول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې یو ایس ای ډی په مرسته تیرې سوي کال په افغانستان کې د نفوس او روغتیا تر نامه لاندې د افغانستان د مرکزی ایس ای په مرسته یو سروې ترسره کړي چې دا ښیي چې په دغه هیواد کې د خلکو روغتیایي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راکمه شوې او د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې هم ښه والی رامخته شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د نوو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره په لورو پروتو سیمو کې روغتي مرکزونو ته د خلکو لاسرسي زیات شي. هغه ویل چې نوی روغتي مرکزونه په سیمو کې جوړیږي چې کلیوال روغتي کلینیکونو ته د خپل ناروغانو او په ځانګړي ډول د امیدوارو میندو د رسولو لپاره تر 200 مزلونه کوي.
ایجاد 379 مرکز
ډاکټر پیروزی دینویل په ټول افغانستان کې د 309 نو روغتي مرکزونو جوړیدل به 15000 کلی تر پوښښ لاندې راولي او د 3 میلیونو کسانو ته روغتي خدمتونه وړاندې کوي چې ان شاء الله تر شپږ میاشتو به عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت